السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د ولس مشر غنی دوهم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استیناب غوښتنې 3200 قضیې ثبت شوې دي. د ایران یو چارواکي خبرداری ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکارۍ له سره غور وکړي. زه اکرام الله اکرامي مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ له همکاري کوي. دا او نور مطالب مو په دې خبري مجله کې راټول کړي دي. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د فاریاب ولی وای افغان ځواکونو پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږ غوغړو په وژنه تورن وسلول طالب وژلی دی. د ملي امنیت ریاست په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د شپږ اویا کسانو د نیولو خبر ورکوي، او په ایران کې د ویشتل شوې اوکراینۍ الوتکې د یولسو قربانیانو جسدونه نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولی وای پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د شپږ غوغړو په وژنه تورن وسلول طالب له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دوه نور ملګري یې ټپیان شوي دي. نقیب الله فایق نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي چې دوه مېرمنې، یو څلور کلن ماشوم، یوه څوارلس کلن نجلۍ او دوه نارینه پکې شامل دي ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. د فایق په وینا دا پیښه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده.
یک محکمه صحرایی بزرگ از جانب طالبا در ولسوالی اندخوی صورت میگیره. در منطقه‌ای که ساعت طالبا است در قریه اورگنجی خانه شش تن را میکشن و دو نفر را هم شدیداً زخمی میسازند.
لده مخ که در 209 شاهین قلوردو چارواک ویلی و چه پده برید که یو تن چه در طالبانو لیکو چه جلشه وی و لخبل کورانه سره پا نخشه وی ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په کابل کې د تروریستي فعالیتونو، وسلوالو شکو، د مخدرو موادو د قاچاق او اختطاف په تورونو شپږ اویا کسان نیولي دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي په دې ډله کې د سمیع الله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له د سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د دې سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولی دي. خبر پانه زیاتوي چې دا عملیات د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې پولیسو د غلو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن وویل پولیسو په دې لړ کې تر اوسه اته کسان له وسلو سره نیولی دي. پولیس وایي په پلخمري کې به د جنایتکارانو او غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات دوام وکړي. دا کمپاین وروسته له هغه پیلیږي چې وسلوال غله څو ورځې مخکې د یو استاد کور ته ولوېدل، قیمتي وسایل یې ورڅخه یوړل او هغه یې سخت ووهه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې، امریکا او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکېچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکېچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د نوې څپې باعث شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالي سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه وویل:
برلین زیروسینې اتشکسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربند انفاز او سیاسي حل ته د رسېدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربند او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د حرص قرباني نه شي. د برلین د غونډې تنظیمون کې هیله لري چې کی لوري به یو ثابت اوربن تغړه کېږي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرون کې هیواد کې د تاوتریخوالي اورته لمن ونه وهي. په ایران کې د وشتل شوې اوکرایني الوتکې د یو لس قربانیانو جسدونه نن یک شنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د ایران د پوځ په توغندي ولګېده او وغورځېدله. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي، صدر اعظم الکسی هونچاروک او جګپړو چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د دې تراژیدۍ په اړه پروانو څېړنو کې د ایران د همکارۍ په اړه نوې شکونه را برسېره شوي دي. اوکراین، افغانستان، برتانیا او کاناډا چې وګړي په دې پیښه کې وژل شوي دي، د الوتکې د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه کوي. خو ښکاري ایران چې د دې الوتکې د تور باکس یا د ثبت شویو معلوماتو د زیرمې د سپارلو ډاډې ورکړی و، له خپلې ژمنې پشا شوی دی. ایرنا دولتي خبري اژانس د دې پیښې په اړه د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې د څېړنو د مشر حسن رضایی فر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د اوکراینۍ الوتکې تور باکس له ایران سره دی او پلان نه لري چې کوم بل هیواد ته یې وسپاري. دا خبرونه
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، دا نور ټول مطالب زموږ پر ویب سایټ هم لوستل او تعقیبولی شئ په تمه ازادي راډیو تکي کام. وړاندې اورئ چې د ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ سولې تر هوکړې وړاندې ویلې دي کدا هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتي یا هر نوع نظام.
په یو بل راپور کې دغه شانه اورئ چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د صنف غوښتنې 4200 قضیې ثبت شوې دي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده. شاید در
د دغه کمیسیون منشی ویان محمد قاسم الیاسی په دې اړه به هم راپور درته خپور کړو. د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړی ک اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې سلوي اخترسنې د مالیه او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. یوار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی. د ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر احتمالي لاسلیک وړاندې ویلي کده هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام درتلو لامل شي، جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د وی غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې تکړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو یوازینۍ لار ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسلوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي، د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کېدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته په خبرو کې د هغې هوکړې د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام د رامنځته کېدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له هغې د دیکتاتوري او استبداد غږونه پورته شي، تر خوې د بشر حقونه نقض شي، دا ډول نظام نه یوازې د چ په افغانستان کې سولې نشي راوستلای، بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال له قوله د افغانستان حکومت او بنسټونه یې له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوې دي.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکن نه ده.
جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خزو او لګکیو ازادي، هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غنی دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې پاړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته اشاره سره وایي. دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده، د واقعي سولې څخه د تیښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یو وسیله ده. خو پښتنه داره چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستیال او سیاسي شنون کې تمیم آسی وای اسلامي اماراتي نظام د نړیوال ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مانو ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم عمر الله سالی کړی دی. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد لکیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوال د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لازدی رادیونه د شپږو بجو پښتو خبری مجله او رید ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 3200 قضیه ثبت شوی. دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبر اعلان ته ویل ممکن دغه شمیره نور هم لوړ شي. بلخوا پر ټاکنو د اتصار یو شمیر بنسټونه که څوم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وای چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نور هم ځنډنې کوي. پدیاړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوې دي. د دغه کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 3200 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچې نور هم لوړ شي.
حدود 4700 استناف خواهی درج شده.
د 3200 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي ځکه چې ولایت ابلاغ د پنځشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنې دولت جوړونکې او سوله اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغل الیاس زیاتوي چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون له لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه. خو د کمیسون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسون چارواکي وایي چې تیرې ورځې د 15,000 هغه محلونو چې د بیا شمېرنې پرېکړه سویده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسون ته سپارل شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د 900 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان زبی سادات
پرون یې د 900 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
زه هیله من یم چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسون د په کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشیز ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوي، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 40 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کمواله راغله، خو افغان خبریالان اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنۍ د تړل کېدو کال،
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلوي خرسنې د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنې او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 10% ټیټ شوی ده، او دا د خوشحالي ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېښت رسنۍ تلور شوی ده، او 15 رسنۍ نوی پرانستل شوی ده.
د ښاغلي شریفي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپي کېدو، یرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شویو پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپي کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکي وبشل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وای په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمېدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبريالان وسیم وصال او جاوید ارزومن.
که وګورو په دې ورستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیاتې ستونزې رامنځته شوې، بالخصوص په 2019 میلادي کال کې خبري اعلان هم ډېر اندېښمن شوې دي. د ځان پر وړاندې هیڅ مسؤن مسؤلیت نه احساسوي.
زبردست وایم چې ټیټه شوې نه سمانه. هغه وخت مونږ کولای شو چې دې باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبري اعلان هم د لاس ورنکو. مسؤلیت خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبري اعلان پکې مسؤل نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کڅ هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه ارقام چې خبرې شوې له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم په ورین تندي هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له کابل ورزو غزنی ته. د غزنی چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باندې عملیاتونه شوي چې درانه تلفات ورته وختي. دوی وایي په دغه وجل شوي کسانو کې عرب، پاکستانیان، چچنیایی او نور بهرانیان شامل دي، او یو شمېر نور هم ژوندي نیول شوي دي. وسلوال طالبان هم هغوی ته وروختي مرګ ژوبله مني، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات تر دوی څو چنده زیات دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې پروان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د یوای سش کال پروانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایی بریدونو کې سلګونه وسلوال طالبان او د هغې قمندانان وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایی او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال طالبان وژل شوي او ډېر شمېر ټپیان سوی دی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نو وروسته مو جمع شوی دی د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوی دی، چې په دې کې تقریبا 15 کسان به سرګروپانو مشران و طبعا بهرنی اطوایو ته داشت کشته دی. چچنیا او ځینو نقاطو کې عرب جنگیالی هم په دوی پسپو پکې و. تقریبا په حدود 100 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندې نیول شوي، په هغې کې بهرنیان نشته.
شاغلی کلیمزای وای د وسلوالو طالبانو ډیری پټنځاینه لمن زولل سوی، لاس اراده موټر بمونه هدف ته تر رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګ بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وش پته تن امنیتی سرتیری هم دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشتي مرګ ژوبلي خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغه ډلې ویان زبی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل سرش کال شپږ څلوېښتنه طالبان وژل سوي او د پنځوس شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې اووه سوه شپږ شپېته وسلوال او څلور ځانمرګي بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې اتلس تنه بهرنیو او دوه زره شپږ سوه اته ویس امنیتي سرتیرو ته مرګ لاړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ته ټینګښت لارنه بولي. دوی وایي د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاکوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي، ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یو یې دایمي سولې ته ورسیږي.
له جګړې ورآخوا د تعلیم پر لور، د اروزګان یو شمیر زده کوونکي او فعالان وایي په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي دغه کورسونه مسلکي ښوونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډېرې له دولت سره راجستر هم نه دي. دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د ستونزه باندې خو وایي د اقداماتو په اړه به ډېر ژر اقدام وکړي. شریف الله شرافت له اروزګان ولایت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي پکې کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانه د فاره استعمالي شي، دا هیو شي او ارس دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت وسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وای یو کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا سناز موږ د پاره ډیر مهم چې وس یو ځای یو کارو، نو حالت چې زه وراله ما ول د انګلیسي او د کمپیوټر اسناد ما تراوه. ما بیا ورته ویل چې انګلیسي او کمپیوټر خو ما ویل دي منګریزي اسناد نه لرم، او د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن مشتراوړي.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د شونځي ترڅنګ خصوصي کورسونه ته هم
دی. ویو دی دا مش په کم وخت کې استعمالولای شو.
دی وايي ماشومان یې څنګه زده کړي، د دې په خبره چې د کورس مسولین خپل پیسې اخلي او ورځي تیروي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډیر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازی سي هغه ورځ ده په تیره یې هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسولین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چار څه دي ټول باید راجستر کړي، او خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
د خصوصي کورسونو مسولین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپیریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
مې نصیب الله ممنون دی د ممنون ښوونیز مرکز مسول، ځکه کله چې زموږ د ولایت د شاګردانو ساته او د نورو ولایتونو د شاګردانو ساته همدارنګه د سنټرونو معیار ته ګورو، نو موږ نس کولای چې په مغه معیار باندې د ته شو که خدمات وکم، خو روان یو نیت لرو چې همداسې څنګه چې معیار مثلا د پروجیکټور ضرورت د مو په نظر کې د مثال نور د چپریال په مورید بل مورید.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم منی چې په دغه ولایت کې خصوصي کورسونه د پوهنې ریاست د طرزالعمل خلاف دي. خو دوی وایي په دې اړه یې د کورسونو ادارو ته سپارښتنې کړي، او که د دې سپارښتنې په پام کې ونیول سي نو دغه کورسونه به وتړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم احمدزی
ټولو ته همدا هدایت کړی دی چې تاسې د پوهنې ریاست دغه کومه پالیسي چې ده دغه پالیسي مطابق ستاندرد حالت باندې جوړ کړي او معیارونه په نظر کې ونیسي. چا چې په بلخانو کې سنټران جوړ کړي وو هغه مو ډیر زیات مو بند کړي مو دي.
دا فداسیال کې د چ په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل له چیرو څلورو کلونو راهیسې د زرګونو ماشومانو پر مخ ښوونځي تړل سوي او له زده کړې بې برخې دي، چې ډیر ماشومان یې اوس په خصوصي ښوونځي او کورسونو کې زده کړې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
له اوروزګانه ورزو کندوز ته. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه او دغه راز کرنیزې ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه له سخت مالي زیانونو سره مخ وي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
د کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل:
تقریبا هم روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکې نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړې، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېخ تعداد داسې خاص نه در معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوي نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي:
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی دی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلي شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصر الله په دې اړه وویل:
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلای سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
انسان خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلي شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلي کیږي. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ: که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي، ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکارۍ له سره غور وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح اوري.
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ. د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل: که اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاټمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي، تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي. علي لاریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو، دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو، جرمني، فرانسې او بریتانیا، د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خواشنۍ وړ دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا تیرې اونۍ اعلان وکړ چې پاټمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. درې وړه اروپایي هیوادونو ویلي د دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټومي تړون برحاله پاتې سي. دغه درېو اروپایي هیوادونو چې د اټومي تړون لاسلیکونکي هم دي، له چین، روسیې او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي، خو دوی ویلي چې د ایران د چلند د بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگتن په کمپاین کې ملګري نه دي. دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان ازادي راډیو ته ویلي اروپای ټولنه هم اټومي تړون ته ځان ژمن ګڼي او هڅه کوي چې ایران بیرته د دغه تړون رعایت ته راوګرځوي. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپلو خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو که اروپا په هر دلیل د اټومي تړون د ودیر شمې مادې په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه د 2013 کال په می میاشت کې د وټلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. له تړون څخه د واشنگتن تر وټلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونی کړی دی.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورې درنو دوستانو دا ټول خبر شوی مطالب مو پر ویب سایت هم تعقیبولی ولوستلی شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی خام وخت په کابل کې د مخام